السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري پروانه خبرونه کې دوی منی مایي روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمای کې خبرونه او راپورونه اوري په خبرونه کې وړاندې اوري چې د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي دوی اندېښنه څرګندوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی په دې اړه درته مرکه هم خبرو او دا به هم اوري چې په نیپال کې د زلزلې یو بل زورور ټکان هم د ژغورنې ډلې خوري ورې کړې چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته رسېدلی او تر 3200 تنه زیات خلک زخمیان دي په دې اړه هم درته وروسته راپور خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې وروسته فرشته جلال زیدر اوروي او ری چې په قزاقستان کې نن خلک د ولسمشر د ټاکنې لپاره د رایو مرکزونو ته ځي په نیپال کې د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته رسېدلی دی خو لومړی د افغانستان خبرونه مرزیا احمد زیدر اوروي
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي د اداري فساد پر وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره په د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی او د اروزګان د امنی قمانداني سرپرست تېره شپه له خپل ملګري سره په مرموز ډول ووژل شو پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي او یا لغوه شي سناتورانو د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې له امریکا سره لاسلیک شوی امنیتي سند هیڅ ګټه نه ده کړې له دې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې هم ورته اندېښنه وښوده او د دې جرګې مشر وویل چې د ناامنۍ له امله یو شمېر ولایتونو له سقوط سره مخامخ دي ولسي جرګې او مشرانو جرګې په خپلو جلا جلا غونډو کې پریکړه کړې چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به خپلو غونډو ته وروغواړي او په دې اړه به وضاحت ترې وغواړي د اداري فساد پر وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري د اداري اجرایوي مشر ارشد بهروز د یک شمې پر ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د حکومت اکثره ژمنې د شعار په بڼه پاتې شوې او د عملي کېدو لپاره ستراتیژي نه لري
روند مبارزه علیه فساد اداری با توجه
بهروز وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې روانه پروسه موجوده فساد ته په کتو سره کافي نه ده او حکومت هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کوم مشخص اجنده نه لري په عین حال کې د ولسمشر ویاند اجمل عبید آبدی وایي چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پوره هڅه کړې او زیاتوي چې هیڅ ډول فساد ورته د منلو وړ نه دی د اورزګان د امنی قمندانۍ سرپرست ګلاب خان تیره شپه په مرکز ترینکوټ کې له خپل ملګري سره په مرموز ډول وژل شوی دی د دغه ولایت د سرپرست والی ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل چې ګلاب خان سره د امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو یو مسؤل هم وو خو نوموړي ته زیان نه رسیدلی او څېړنې ترې روانې دي د اورزګان د امنی قمندانۍ سرپرست ګلاب خان له تېرو 12 کلونو راهیسې د دغه ولایت په امنی قمندانۍ کې د جنایي جرایمو په برخه کې کار کوو او د پخوانی امنی قماندان متی الله خان تر وژل کېدو وروسته د اورزګان د امنی قماندانۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي د کندز والی ویان عبدالواسع باسل ازادي راډیو ته وویل چې د ګلتیپی په سیمه او د قلایزال ولسوالۍ اړوند سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې چې سباندې سلویخت مخالفین او اته امنیتي سرتیري پکې وژل شوې دي د غزنی په ناوې ګیلان او مقر ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د بدر په نوم عملیات روان دي او د تندر قل اردو چارواکي وایي چې ښې لاسته راوړنې لري د کونړ او جلال آباد ترمنځ لویه لار کې هم د ورته جګړې د پایل خبر ورکړل شوی دی د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا هم د عامه نظم پولیسو په جوړېدونکو ودانۍ توغندي لګېدلې او دیرلس ملکی کارکونکي ټپیان کړي دي د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا په کندز او بدخشان کې امنیتي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه بس ما همکارا فرشته جلال زی تاسو وړاندې کړی
په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د دې هیواد د پلازمینې کټمنډو شاوخوا سیمې ولرزولې. چارواکي وایي چې د پرونۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته ورسېد. تر 4500 تنه زیات خلک زخمیان دي. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 6.1 درجې څرګند کړی دی. دې ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمنډو او چین ترمنځ و. ډېر عمقې نه درلود او ښایي شاوخوا 50 کیلومتره سیمه یې تاواني کړې وي. چارواکو ویلي چې ولس مړي د یورست غره په لمنو کې د هغه کمپ څخه راویستل چې تر برف کوچ لاندې شوي وو. په پاکستان، بنګلادیش، چین او هند کې هم دغه ټکانونه احساس شوي دي او له نیپاله د باندې 6 تنه مړه شوي دي. د نیپال په غرنیو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا نه دي پیل سوي او ویل کېږي چې په ځینې ځایونو کې خلک په لاس د خاورو او ډبرو د ایسته کولو هڅې کوي تر څو زخمیان او مړي راوباسي. د نیپال د معلوماتو او ارتباطاتو وزیر نانندرا ریجا پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل ټولو ته څرګنده ده چې د غرمې په 11:52 بجو زلزله وسوه چې د ګورخه سیمه یې په شدت ولرزوله. وروسته بیا ورته ټکانونه د رسوه، سندولي او ګورخه په سیمو کې په ډېر شدت محسوس شول. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې دغه هیواد ته به د مرستې او ژغورنې ډلې واستوي. په قزاقستان کې نن خلک د جمهوري ریاست د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي دي او رسنۍ په دقت څاري او داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف د 15مې پرله پسې دورې لپاره وټاکل شي. نورسلطان نظربایف 4 کلن او له 15 کلونو راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی. د په وړاندې دواړه کاندیدان چندان پیژندل سوي خلک نه دي. په ترکیه قبرس کې هم نن د جمهوري ریاست د ټاکنو دوهم دور دی. د ټاکنو په اول وار د اپریل په 19 یو کاندید هم ونتوانی چې کافي رای واخلي. په انتخاباتو کې نن دوه کاندیدان درویش ایرغلو او مصطفی کنچی سره مخامخ دي. په توکمیز اساس د ترکانو او یونانیانو ترمنځ د دغه جلا شوي ټاپو د بیرته یو ځای کولو مذاکرو په انتخاباتي مبارزو کې اساسي رول درلود او راتلونکې اونۍ به پیل شي. دا ټاپو په 1940 میلادي کال کې چې ترکیه ځینې سیمې اشغال کړې او له یونان سره د یو ځای کېدو پلویانو کودتا وکړه په دوو برخو وویشل سو. د دواړو قبرسونو ترمنځ د سولې مذاکرې تیر کال د تیلو د ذخیرو د ویش پر سر د جنجال له امله بندې شوې. او د نیویورک ټایمز په حواله روسي هکرانو چې تیر کال یې د سپینې ماڼۍ کمپیوټري سیستم حک کړی و د ولسمشر اوباما پټ ایمیلونه لوستلي. نیویورک ټایمز دا خبره پرون د یوه امریکایي چارواکي په حواله کړې چې نوم یې نه دی څرګند شوی. د سپینې ماڼۍ یو ویان په دې اړه له تبصرې ډډه کړې خو یوه میاشت مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو دا تایید کړې وه چې تیر کال یې د ایمیل سیستم حک شوی و او ویلي و چې پټو او ځانګړو معلوماتو ته د چا لاسرسی نه دی پیدا شوی. او د امریکا متحدو ایالاتو دا نه ده تایید کړې چې په پیښه کې روسیې لاس درلود.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم پیدا کولی شئ. پته یې ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې ورې چې د افغانستان مشرانو جرګې امریکا ملامت کړ چې د افغانستان سره د امنیت په ساتلو کې خپل همکاري نه ده کړې.
د څنګه همکاري کوي؟ هوایي کوشش نه ورته وزیر دفاع تجهیزات قدیم نه ورته وي. شورای امنیت مشاور اتمر صاحب دا باید موږ تاسو په کولاده جلسیه ته راوغواړو چې ستاسو موقف څه دی د فرمان په مقابل کې.
غزنی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د همورې چې یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران د کندوز تخار پر لوی لارې باندې د امنیو او همدارنګه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله شکایت کوي. او د نیپال په اړه هم په یو راپور کې ورچې نن په نیپال کې یو ځل بیا یو زوروره زلزله وشوله چې د ژغورنې ډلې خورې ورې کړې. تېر ورځ په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 2000 تنو ته رسیدلی دی. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. د دې جرګې اکثرو غړیو د یکشنبې په ورځ په خپلو توندو څرګندونو سره له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې وباله. دوی همدارنګه پریکړه وکړه چې د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه به راتلونکې اونۍ د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر هم دې جرګې ته وغواړي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ ورکوي.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې باید له سره غور او یا هم د لغوې پریکړه وشي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل که چیرې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې د افغانانو امنیت خوندي نه شي نو دا تړون بې ګټې دی. سناتور حسیب الله کلیمزی په دې اړه وویل
د څنګه کار کوي هوایي کوشش نه ورته وګرځي ته تجهیزات قوي نه ورته وي که چیرې د امریکا متحده ایالات دې قرارداد ته اماده نه وي ولوځي لطفا دوی افغانستان ملي شورا د بین المللي توافقنامه امنیتي قراردادونه او ستراتیژیک قراردادونه د امضا عبدالله صلاحیت لري چې راتلونکې ورځې کې دا تصویبوي چې یا د امریکا قرارداد لغوه او یا د زموږ د امنیتي ارګانونو بشپړه صحیح او حقیقي حمایت وکړي. نه دا په صلحه پسې ګرځي دا هېڅ زه قسم درته کړم چې د امریکا پایج دی ولنه په بله د پوسپوسکي امریکایان دي.
په همدې حال کې سناتور زلمی زابولي بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه باید په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
نه محترم مجلس صدادی د شورا امنیت مشاور اتمر دا باید مستاسو په کولاده جلسیه ته راوغواړو د دې سره د مطبوعاتو په مخکې خبرې وکړو چې ستاسو موقف څه شی دی د دې فرمان په مقابل کې.
تر دې مخکې د ولسي جرګې غړیو هم ویلي چې باید د امریکا سره امنیتي تړون لغوه شي ځکه د دوی په وینا له دغه هیواد سره امنیتي تړون د افغانستان لپاره ګټور نه و. سناتورانو همدارنګه د دغه هیواد اوسنی امنیتي حالت هم د اندېښنې وړ وبله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې امریکا په نه همکارۍ تورنه کړه. سناتورانو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکای د امنیت په برخه کې بنه همکاري تورن کړه چې له تیرو څو ورځو راهیسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې له ډیرو بحثونو وروسته د دې جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازیدیار چې د جرګې مشري کوله پریکړه وکړه چې په راتلونکې اونۍ کې به د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
دعوت از مشاور شورا امنیت که بیا اون ترازیه با پیمان امنیتی صحبت بکن. اگر تایید میکنم که هفته آینده ما شما رو بخیر میگیرم. هفته آینده. بخیر باش.
له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هغه مسله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له امریکا سره خړپړ کړې وې او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل په لانجو اوښتي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړۍ ورځو دا سند لاسلیک کړ.
و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې غړیو د امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپله همکاري سمه نه ده کړې او دوی همداراس پریکړه وکړه چې د ملي امنیت شورا سلاکار به هم د جرګې ته ورغواړي څو د افغان حکومت دریز د امنیتي تړون په اړه دوی ته روښانه کړي. تبلی خو پوزي او سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې افغان امنیتي اورګانونه کمزور مدیریت لري او د امنیو د کنټرول لپاره تدابیر نه لري. دا کارپوهان وایي چې د امنیو په اړه د امریکا تر ملامتولو ښه ده چې افغان حکومت پوز کې دننه او نور امنیتي اورګانونه سم اداره کړي او ورسته له هغې کې اړتیا وي امریکا څخه مرسته وغواړي. د سیاسي او پوزي چارو له افغان کارپوه جاوید کوهستاني سره مو شیبه مخکې خبرې وکړې او په سر کې مو د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې په ټوله کې د ملي شورا هغه اندېښنې ورسره شریکې کړې چې د امنیتي تړون د لغوه کېدو او تجدید نظر په اړه یې مطرح کړې وې. ښه ده چې د ښاغلي کوهستاني خبرې واورو.
دغه مسئله چې موږ ډېر توقع لرو د ایالات متحده نه او د دې پیمان امنیتي را دغه یو استوزمن خبره ده چې موږ په خپله ملي قوای لرو، ملي اردو لرو، پولیس لرو، امنیتي ملي لرو او دغه پرسونل روزنه شوی ده. تر اوسه موږ نږدې 400 امنیتي پرسونل لرو. دغه سم مدیریت نه لري. کم فشار چه افغانان باندې راضی په عملیاتو کې دشمن عملیات کوي دا دولت په خپل ویده و دا کوم پروګرام نه درلود چې دا یو تدابیر ونیسي عملیات ترسره کړي خلک ته پوهاوی ورکوي هلته والیان ته یو هماهنګي ولري په ولایاتو کې اوس چې کوم فشار راځي بیا وایي چې دا امنیتي تعلیم باید بیا کتنه شي تر اوسه خو داسې موږ یو خبر ته مثلا شایده نه یو چې ایالات متحده موږ ته کوم حمایتي کمکونه چې په پیمانی امنیتی راغلی دی هغه موږ ته مثلا ترسره نکړي
کوهستانی صاحب محترم امریکا د دغې توافقنامې له مخې په کومو مواردو کې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره مکلفه ګڼل شوې ده آیا تر اوسه پورې دغه همکاري په سمه توګه ترسره کړې او څومره دغه اندېښنې چې ملي شورا یې مطرح کوي دا پر ځای دي
ګوره په امنیتي تلون کې راغلی دي کوم وخت افغانستان په خطر مواجه شي په کې تعرض وشي یا کوم تهدیدات یعنی لوی تهدیدات همسایګانو لخوا نه وشي یا نور تروریستي ډېره لوی تهدید وي افغانستان د ایالات متحده نه او د ناتو نه غوښتنه کوي چې موږ ته حمایت وکړي هغوی د خبره فعلي بیا حمایت کوي په نورو برخو کې راغلی دي په کوم عملیاتي پروګرامونه چې د افغانستان دولت لري موږ آماده یو په ټول عملیاتونو کې تخنیکي حمایتي مرستې ترسره کړو دغه راغلی دي که اوس په کندوز کې دي که په سنګین یا سرپل دوی که غالي هوایي بمبار وشي هغوی دا کار کوي که چولک غالی د زخمیان و شهیدان رو به تخلیه کولو دو پاره دوی دا کمک کوي مهمات از طوی نور کمکونه دوی ترسره کوي در اخپال موک اخپال وزیفه ترسر نکو کم سنگین تجهیزات چه موک تباده شویده در خب مهم خبره ده چه تر دوزاره سال روشتوم کال که در وعده باید ترسره شی ضروریات باید اخپال دولت افغانستان تا این که کولویتونه کم دی دروس اخو موږ په خپل مشکلات بوخت یم امریکا سره کوم هغه نه لرو مذاکرات نه لرو ناتو سره کوم مذاکرات نه دی کړی په دې توافقنامه باندې کوم خاص نشست دروس نه دی شوی ممکن په خپل سر غږیږو سیده چې امریکا موږ سره مثلا هغه توقع چې موږ لرو دروس نه دی کړی خو دغه په خپله باید یو اول یو موټی شو متحد شو خپل مشکلات حل کړو داخلي شرایط موږ برابر کو بیا د امریکای له غوړو چې موږ سره همکاري وکړي
ملي شورا غړي دغه خبره مطرح کوي چې موږ د دې لپاره دغه سند تصویب کړي چې بل اخر افغانستان کې امنیت راشي او هغه شرطونه چې د سند د امضا لپاره خدل شي او د هغه شرطونو د پوره کېدو په خاطر موږ دغه تړون تصویب کوو اوس دغه تړون هغه اصلي شرطونه هم نه دي مراد شوی د سولې او امنیت ټینګښت او ځینې نور مسایل ستاسو په نظر بیا هم د دوی اندېښنې څومره پر ځای دي او باید څه وشي
گوره مسئولیت در تامین امنیت با افغانستانو که در قانون اساسی تر شرایط و پوره در افغانان در شهروندان و تامین امنیت در دولت مکلفیت دهی نه در ایالات متحده نه دلتا افغانستان دهی مو گردو لرو وزارت دفاع لرو شورای امنیت لرو او نور خبر خو استقلالیت لرو دا خبر خو ار کرا که او کنه دا تامین امنیت وظیفه دی موږ دی اغوی موږ ته مرسته کوي اغه بهرنۍ مداخله چی دی کوم ملکونه کوي لکه آیسا یا پاکستان باندې چې موږ تورونه لرو اغه باندې موږ د پاکستان غوالو چې فشارونه زیات کی یا فشار راولي پاکستان باندې چې د سولې په ارتباط یا مداخله جلوونی ول شي خو په نور ساحو کې اغوی خو ضمانت امنیت نه کوي امنیت خو زموږ وظیفه ده
د پوزیو سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او چې د افغانستان د مشرانو او ولسی جرګې د وروستۍ اندېښنو په اړه چې د امنیتي تړون په خاطر یې مطرح کړی وي خبرې وکړي ښاغلي کوهستانی وویل چې ښه ده چې افغان حکومت او نور افغان دولتي چارواکي او ولسی جرګه د امریکا تر ملامتولو پورې د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې پاملرنه وکړي او وروسته له هغې که یې اړتیا له امریکا څخه مرسته وغواړي اوس په هم راشو د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو تکتنه چې اسدالله لودین کړې ده
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د وروستۍ ناامنیو په اړه اندېښنو او په دې اړه د حکومت اقداماتو ته ځانګړې کړې دي ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ناامنیو پراختیا ټول اندېښمن کړي دي په سرمقاله کې راغلی چې یوازې د کابل امنیت یو څه د ډاډ وړ و خو په دې وروستیو کې په دې ښار کې هم د جنایي پیښو کچه زیاته شوې او امنیتي مسؤلین باید مخنیوي ته تدابیر ونیسي په دې مطلب کې لیکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت باید د تورو ښیښو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي، ځکه چې اکثره مجرمین له همدې موټرو ګټه اخلي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې جګړه او بریدونه ویاړ نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو او حکومت لخوا په یو وخت د عملیاتو پیل او هغه هم د الله اکبر په ناره کوم ویاړ نه دی، ځکه چې د جګړې دواړه لوري اوس افغانان او مسلمانان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو د عملیاتو له پیل سره په فرا کې د واده پر مهال زوم او د هغه پلار او ورور وژل شول، او په الینګار کې پر یوه کور توغندی ولګېد چې شپاړس تنه په کې مړه او ټپیان شول. په سرمقاله کې راغلي چې دا یوه پردۍ جګړه ده او هیڅ ډول توجیه نه لري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم دې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د طالبانو ننګونه رښتیا ده که تبلیغاتي کمپاین. په سرمقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي مسؤلین وایي چې طالبان نشي کولی حکومت راوپرځوي، خو په خبره یې روسي ناامنۍ دغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې امنیتي مسؤلین باید د امنیتي وضعیت د تشریح پر مهال د الفاظو له استعمال سره احتیاط وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ناامنیو په اړه د ولسمشر اشرف غني خبره راخیستې چې ویلي دي افغانان باید د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې سره یو موټی شي. په مطلب کې د ښاغلي غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي روان کال له ستونزو ډک دی او باید ټولې په وړاندې یو موټی شي.
تاسو ازادي راډیو او ری ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دلسو شپږنۍ منځنۍ څپه خبرونه کوي. اوس به هم راشو هغه مطلب ته چې د نیپال د زلزلې په اړه کړي. البته په نیپال کې نن یو ځل بیا هم یو زورور ټکان د ژغورنې ډلې خوري ورې کړي. د ژغورنې هغه ډلې چې د پرونی زلزلې له امله د مړو او ژوبلو شویو کسانو د ژوند ژغورلو لپاره کار کوي. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته رسیدلی او تر 3200 تنه زیات خلک زخمیان دي. فرشته جلال زید رپورټ جوړ کړی.
په نیپال کې یو شمېر سیمې نن بیا د زلزلې زورور ټکان ولرزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دا ټکان 6.1 درجې و. د زلزلې مرکز د نیپال د پلازمېنې کټمنډو چې سخت زلزلې ځپلی او چین ترمنځ شودر سوی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې ټکان ډېر ژور نه و او شایي په شاوخوا 50 کیلومتره واټن کې زیان رسولی وي. چارواکو ویلي چې ولس مړی یې د ایورست غره په لمنو کې له هغه کمپ راویستل چې تر برف کوچ لاندې شوی و. زرګونو نیپالیانو خپلو کورونو ته د ستنېدو د ویرې څخه شپه د باندې تېره کړه. ویل سوي چې په زیاتو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او په ځین ځایونو کې خلک په لاس د خاورو د ایسته کولو هڅې کوي څو تر ودانیو لاندې شوي کسان راویستل شي. خو رپورټونه وایي چې نن کله چې د زلزلې بل ټکان محسوس شو هر چا د باندې منډې وهلې او د ځان د ژغورلو هڅه یې کوله. د شنبې په ورځ د نیپال مرکز کټمنډو او شاوخوا سیمې شدیدې زلزلې ولرزولې چې په تیرو لږ تر لږه 80 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون ویل چې نیپال ته د بیړنیو کومکونو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې ویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې یوه ډله هم واستوي څو د پیش په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک شي. په هند، تبت او بنګلاديش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او ویل کېږي چې شپېته تنه له نیپاله د باندې په دغه زلزله کې مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلهاو کلونو معبدونه رنګ شوي دي. رپورټونه وایي زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا ایورست څوکې ته نږدې د برف کوچونو سبب شوه او واوره یې وشویوله. ملګرو ملتونو ویلي چې روغتونونه له خلکو ډک دي. د جسدونو لپاره ځای نسته او په روغتیایي مرکزونو کې د عجلو کومکونو لپاره درمل نسته. مرستندویه ډلې وایي چې نیپال ته د خپلو ډلو د استولو لپاره تیاری نیسي څو مصیبت ځپلو کسانو ته پاکې اوبه او خواړه ورسوي. امریکا، برېټانیا او پاکستان هم د ژغورنې ډلې استولې دي، خو په ځینې لرې پرتو سیمو کې د قربانیانو د موندلو کار نه دی پیل شوی، ځکه چې په غرنیو سیمو کې هوا ډېره بده ده. د زلزلې پر مهال لږ تر لږه 1000 تنه سیلانیان د ایورست غره په شاوخوا کې وو. د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ تر برف کوچ لاندې شوی دی.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو ته وګورئ چې د سهار لوو د مخام تر وو په 1290 منځنۍ صفاوي فم 1315 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. تاسو ازادي رادیو پر ویب سټ هم اوریدلی شئ. پدې د ازادي رادیو ټکې او انټرنیټ ته لاسرسي لري نو فیسبوک هم ولټوي پښتو فیسبوک باندې د ازادي رادیو پیدا کړي او هلته له تازه خبرونو او ویډیوګانو او همدار ازادي رادیو د راپورونو له لینک خبر شئ. البته تاسو کولی شئ شیبه په شیبه له تازه خبرونو خبر شئ. د خپل سیمې خولي عکسونه هم د دغه صفحې لاره موږ ته راوستوي چې تاسو له نوم او د سیمې له نوم سره یو ځای درته خپاره کړو. د دې فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. نن سهار وختي په غزنی کې د ملي اردو د سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې اته تنه طالب وسلوال مړه او ټپیان شوې دي. په دې نښته کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وختي ده. سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نخاتنن سهار وخت د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسټ تر بره دروسته پل شوې چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوې او درې نور شو بل دي. په دغه نخته کې دوه تنه سیمایز پولیس هم وژل شوې او دوه نور بیا چپې شوې دي. د اندړو ولسوال خاصم خان دی سوال وایي طالب وسلوالو د څلورو بجو په شاوخوا کې د صاحب خان پر پوسټ بریدونه وکړل او هڅه یې کوله دغه پوسټ ونیسي خو یې وسیه ونه رسېده. دی وایي وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه چې د 15 تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د ولسوال په خبره د ځینو وسلوالو مړې د جنگ پر میدان پاتې دي. دی سوال زیاتوي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي حالت یې دا مهال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي بیا دعوه کوي چې ملګرو یې د صاحب خان کلا پوسته نیولې او 15 تنه سرتیري یې هم وژلې دي. مجاهد له پوستې څخه د وسلو د وړلو خبره هم کوي خو سیمایز چارواکي ادعا بې اساسه بولي.
اوس په همرا شو د کندز او تخار د په لوی لارې باندې د مسافرانو هغو ستونزو ته چې وایي چې په دې سیمه کې ناامنۍ زیاتې شوې او زیات شمېر موټر چلوونکي مسافران د کندز تخار پر لوی لارې د ناامنۍ او همدارنګه د وسلوالو مخالفانو د حملو له امله ډېره اندېښنه لري. دوی له دولتي چارواکو غواړي چې د دې لوی لارې امنیت خوندي وساتي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پسرلی پر رسیدو سره د کندز تخار پر لوی لارې باندې نامنې ډېرې شوې دي. د کندز تخار یو زیات شمېر مسافران همدارنګه موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دغه لوی لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او نامنې زیاتې شوې دي. دوی له امنیتي ارګانونو غواړي د دغه لوی لارې امنیت ته جدي توجه وکړي څو موټر چلوونکي او مسافران پرته له امنیتي ګواښونو پر دې لارې تګ راتګ وکړي. څو تنو موټر چلوونکو همدارنګه مسافرانو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ورستوي کې پر دې لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي دي چې له امله د تخار، کندز او بدخشان ولایتونو هغه خلک چې پر دې لارې باندې تګ راتګ کوي ډیر پاندېښنه کړي دي. دوی همدارز وایي چې پر دې لارې باندې هیڅوک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
ایمانم محمد خان تخار کندوز لاین کې ډرایور یم. اوستون چې دالی چې دالار ډیر بیا امنیته ده. پوسټ شته او پوسټ امنیت نشینه ولا پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره پک ساتلار بند و بیا امنیتی خو بیخي ډیر ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي وو د یو منطقې ته چغه وې د چغه په منطقې کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمس الدین ده په تخار کې مې وظیفه ده. مونږه هر ورځ روز مرزو تخار ته به ترازو. مونږ ته مشکلاتونه زیات دي لمره لکبره خصوصا طالبان دي په دلاله کې راوځي. دو درزه کې چې دلته په دې خوجه پسته کې په دې منطقه کې راوتی وو دا پوسټ باندې عملیات کړو. دو درزه زه خپل وظیفه ته تګ مونږو.
د هغوی په خبره چې د وسلوالو مخالفینو ډیری بریدونه پر هغو سیمو کې رامنځته کیږي چې امنیتي پوستې له یو بل څخه څه باندې یو کیلومتر فاصله لري. په عین وخت کې د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې یوه ورځ وړاندې دغه لویه لاره د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې د کندز د خان آباد ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د کندز د امنیت قمندانۍ اند سید سرور حسینی په دیاړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل
مردم ملکی ما آسیب نبینند گلوله های مهاجمین پر نزدیکی
دا چې زموږ ملکی وګړو ته کوم زیان ونه رسیږي نو په همدې خاطر موږ تیره ورځ دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه په دې لارې باندې امنیتي پوستې موجودې دي موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې پرته له کومې اندېښنې پر دې لارې باندې تګ راتګ وکړي د کندز تخار لویه لاره د کندز ولایت د خان آباد پر ولسوالۍ غځېدلې ده د مسافرانو په وینا چې د وسلوالو مخالفینو بریدونو تر څنګ کله ناکله غیر مسؤول وسلوال هم پر دې لارې باندې خلکو ته ستونزې جوړوي همدارنګه شتمن خلک له همدې لارې تښتول کیږي د یادولو وړ ده چې تېر کال له همدې لارې څخه څو ځلې وسلوالو مخالفینو یو شمېر د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له موټرو څخه کوز کړي وو چې وروسته یا هغه د قومي مشرانو په مزګړتوب خوشې کړي وو او یا یې وژلي وو همدارنګه له دې لارې څخه یو شمېر شتمن خلک هم تښتول شوي وو اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دي فرشتې جلالزی ته ور ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي تر هغې وروسته د اقتصاد نړۍ په خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ
د افغانستان د مشرانو جرګې نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر باید له سره غور وشي او حتی د دغه تړون د لغوه کېدو خبره یې کړې ده په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې کمیټې نن خپل شپږ میاشتنی رپورټ خپور کړ د ادارې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت هغه ژمنې چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره شوي تر ډېره حده په شعارونو کې پاتې سوي دي او د عملي کېدو لپاره یې کومه ستراتیژي نشته په قزاقستان کې نن خلک د جمهوري ریاست د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي او د دغه هیواد ولسمشر نن د خپل رای تر اچولو وروسته وویل چې د قزاقستان خلک به د خپل هیواد ثبات ته رای ورکړي په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان وشو او رپورټونه وایي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر اوس 2200 ته رسیدلی دی د عراق چارواکي وایي چې لږ تر لږه 12 تنه نن په بغداد او د پلازمینې بغداد شاوخوا سیمو کې په بمي چاودنو کې وژل شوي دي اسوسییټډ پرس د پولیسو د یو مامور په حواله ویلي چې یوه چاودنه نن د بغداد ښار پر خیلاني څلور لارې چې د خلکو د بیروبار څخه ډکه وي شوې ده چې 15 تنه پکې وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي
دا سلام پر نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري ولسمشر اشرف غنی ویلي چې لدی ورسته باید ټول دولتي ادارې له کورنۍ تولیدات څخه استفاده وکړي د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي چې ولسمشر تیر ورځ له ټول مسؤلینو غوښتل چې کورنۍ تولیداتو ته د نور په پرتله ارزښت ورکړي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لدی وړاندې داسې انتقادونه موجود و چې اکثره افغاني ادارې له بهرنیو تولیداتو مبله او فرنیچر څخه ګټه اخلي لدی وړاندې افغان صنعتکارانو او د تولیدي شرکتونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې تولیدات یې د هیواد دننه بازار نه لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان یا ویټو غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي د سوداګرۍ خونی مرستیال او یو شمېر نورو پانګوالو پرون شنبه د اقتصادي اصلاحاتو او سوداګریزو ستونزو د حل یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی منلی چې د سوداګرۍ پراختیا ښه امنیت غواړي او د کورنیو چارو وزارت ته یې دنده سپارلی چې په دې اړه ډاډ ورکړي او ورسې خبر دا چې د باغداري او مالداري د پراختیا پروګرام له لارې د شمال زون یو شمېر ولایتونو کې باغلرونکو او مالدارانو ته د شو حاصلاتو د لاسته راوړلو په هدف د روزنې دوه ورځنی ورکشاپ جوړ شو په شمال زون کې د دغه پروګرام د همغږۍ مشر احمد فهیم جباري وایي چې په دې پروګرام کې باغلرونکو ته دا روزنه ورکول کیږي چې څنګه خپل حاصلات له طبیعي آفتونو او ناروغۍ څخه وژغوري چارواکي وایي له دې سره به د باغونو حاصلات ډېر او د بزګرو اقتصاد به ښه شي او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 590 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 200 پوله، یو انګلیسي پونډ 60 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 540 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری ملاریا صحبت میکنیم. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد به او مصاب میشه، خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشه. این در حال است که دیروز 25 اپریل مصادف بود با روز جهانی ملاریا و وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که 8% بیماری ملاریا در سال 2014 در مقایسه با 2013 کاهش یافته. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب احمد ولی صدیقی از برنامه از پروگرام ملاریا مهمان ما هستن و در مورد امراض ملاریا البته انواع گوناگونش معلومات میدن. شما هم اگر سوالی در مورد ملاریا دارین همین حالا میتوانید با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ملاریا معلومات بدین.
خوش باشین. قبل از این که به صحبت خود ارتباط ملاریا شروع بکنم، تشکری میکنم از شما و از همکارایتان که به ما وقت دادین که در ارتباط ملاریا به هموطنهای خود معلوماتی که داریم شریک بسازیم و در دانش از او و در سطح آگاهیشان افزایش به وجود بیاید تا بتانن اونا با وزارت صحت عامه افغانستان، با پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا در کنترل از این مرض همکاری بکنن. مثل که شما گفتین، ملاریا یک مرض پارازیتی هست که توسط گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنه. یک مرض خطرناک و کشنده بوده، اما خوشبختانه که هم قابل علاج است و هم قابل پیشگیری و وقایه. به سادگی میتونه که تشخیص شوه و تداوی در مقابل تداوی اونا به سرعت جواب میده، اما قابل وقایه هم میباشه.
دکتر صاحب، علائم بیماری ملاریا چی است در فرد؟
علائم بیماری ملاریا فرق میکنه، اما علائم معمولش که در افغانستان میتونن هموطنهای ما به سادگی او رو تشخیص بکنن، تب است، درد اعضای بدن است، حرق است و لرزش است که بعد از تب اونا یک مرحله حرق داره و بعد از او تب لرزه که هموطنهای ما اکثرا میگن یک لرزه به وجود میه و دوباره تبش هم اکثرا وقفه‌ای می باشد. اما این اعراض معمول در سطح جهان نیست. در کشورهایی که ملاریا به صورت دوامدار می باشد مثل افریقا اعراض فرق می کنه، اما در افغانستان وطن‌دارای ما می تونن که با می سه اعراض عمده اونا تشخیص بکنن. و
اما آیا باعث کمشتی هم می شه؟
خب ملاریا اعراض دیگهش سبب دلبدی هست. وقتی که دلبدی یک مریض داشته باشه حتما اونا کمشتی هم می باشن، درد اعضای بدن شدید داشته می باشن، استفراغات داشته می باشن.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید.
بله پرشتا جان خودتا تا سلام و نولنی کم ساسو بازادی را جتولو کارکون کوریدون کتا او ساسو درانم یلما دکتر صاحب سلام و نولنی کم خودی شموزو متاکلی دخوای دیگه دکتر صاحب ملت تاگایی ورکی چون چیز مجر پا
سلامت
دکتر صاحب پرسنی دی اول پرسن خونی داده چی داده ملاریا ناروژی پا خپل سو کشم ده دلشی او بلا پرسن می داده داده ملاریا غماش یا پشا پیش انسان چی دغه پشا یو قسم ده او که نور اقسام هم لري، یعنی یو ډول ده که څو ډوله ده. او دومه درېمه پوښتنه مې دا ده چې د ملاریا ناروغي دغه د ساري هم ده که نه ده او په شین پورې اړه لري که نه لري.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو شما بشنوین دکتر صاحب برای شما معلومات میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم رو قاری صاحب، ډیره مننه تاسو د پښتنې نه ملاریا چې کوم معمول انواع دی هغه سلور نوادی چې فالسیفارم ملاریایی وایوکس اوول په نامه یادیږي خوست نوې پنځم نوې کشسوي چې هغه دومره معمول نه ده همدغه سلور نوې معمول ده خو په افغانستان کې موږ دوه نوع ملاریا لرو چې یو فالسیفارم ملاریا ده چې هغه وژون کې هم ده هغې ته دماغي ملاریا هم کله کله وایي که چیرې ناروغ زر تداوي نشي ډاکټر ته مراجعه نکي نو همدغه فالسیفارم ملاریا د وخیم ناروغ ملاریا یا دماغي ملاریا سبب هم ګرځي او بلې وایوکس ده چې په افغانستان کې تقریبا 90-95% واقعات د وایوکس د کابل نه منځ ته راځي نو په افغانستان کې موږ همدغه دوه نوع ملاریا لرو چې یو یې فالسیفارم ده بلې وایوکس خو په نړۍ کې همغه سلور نوع معمول ده د تاسو د د میاشې په باره کې پوښتنه کړې وو په نړۍ کې تقریبا 3000 انواع د میاشې شته چې د هغې جملې نه 130 نوې ملاریا انتقالولی شي خو چې کوم میاشې چې موږ ورته وایو همدا میاشې چې هغې کې بیا مؤنث مذکر دي چې مؤنث د ناروغۍ د انتقال باعث ګرځي یا مذکر بلکل د انسانانو نه وینه نه اخلي او د باعث د انتقال د مرض نه ګرځي نو مختلف انواع لري خو تاسو د افغانستان خلک چې د بلکل بیل علم دا ډیر وخت نیسی نو تاسو کولای شئ چې کوم میاشي چې په دیوالو کې ناست یا دیوالو سره یو زاویه جوړی هغه د ملاریا د ماشي په نامه وپیژنئ او بس او دا ساري ناروغۍ ده چې د یو کس نه بل کس ته یوازې د میاشې د چیچلو په وسیله انتقال کیږي د بل لارې نه نشي کیدی
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما حنیف از ولایت قندوز روی خط هستم سلام علیکم برادر
سلام علیکم حنیف هستم از قندوز
بفرمایین حنیف جان خوش آمدین به برنامه
تشکر زنده باشین شما خدمت ډاکټر صاحب و همکنان خدمت تمام همکارای شما تسلیم است سوال من اینه که ملاریا تنوز برش کدام واکسین هست یکیش واکسین شده مقابل از او اما چرند لوکر کار نکنه یک مسئله و دو مسئله دکتر تگفت اقسام زیاد مختلف داره کدام نیست خطرناک است که و او میشه باعث حلاکت انسان میرزه
سلامت باشی انیف جان منتظر باشین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن بفرمایید دکتر صاحب
برادر محترم حنیف خان از کندوز تشکر از سوال شما واکسین که مورد استفاده قرار داشته باشه در ملاریا هنوز به وجود نامده یک نوع واکسین که کشف کرده بودن و خاطر ملاریا او از این که استعمال نداشت مورد قبول جامعه نبود چرا به خود شخص مفاد از او نبود به اشخاص دیگه مفادش میرسید بنان او به موفقیت ننجامید دیگه واکسینی که جاگزین از او باشه تا بالا به بازار عرضه نشده و در قسمت انواعی که کدام نوعش وخیم است وخیمترین نوع ملاریا نوع فالسیفارم از او می باشه که ما در افغانستان هم واقعات شده داریم خوب خوشبختانه واقعات از او در 12 سال گذشته 98% کاهش یافته و او واقعاتش کم شده و نوع دومش که باز وخیمتر میتونه به نام ملاریا ملاریایی است که در افغانستان خوشبختانه وجود نداره در بعض کشورهای افریقایی است اما کشنده ترین نوعش دوباره تکرار میکنم که شکل فالسیفارمش است که در افغانستان خوشبختانه کمتر است
سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما مظلومیان از ولایت لوگر روی خط هستن سلام علیکم برادر
بله جون بخیر
سلامت باشین شما خوب هستین
گویارم در من ولایت دکتر صاحب سن در پشتون ایشیر و ستاقای رکن گماشی دی در من که چی زمانان وایت داقای سوکو خبست داقای نروی اختکیر دکتر صاحب زنه پشتون ایشی دار فشتاده که چنگ دی دار گماشی سلیو خود داقای نروی چیش کن
خب گران اوروره تاست سلامونه دروانده کوم غمیاش موږ دوه نوع غمیاش لرو چې هغه د ناروغۍ باعث ګرځي په افغانستان کې چې یو د خاکی غمیاش دی چې هغه د سکالدانی سبب ګرځي او یو د ملاریا غمیاش دی چې دا د ملاریا سبب ګرځي او دا چې کله ناروغ کس وچی چی او دغه نوروز ته بیا روغ اشخاص وچی چی نو دغه ناروغ کس نه روغ کسانو ته د ناروغی انتقال ولای شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. ملاریا چی گونه بروز میکنه؟ چی گونه یک فرد مصاب میشه به ملاریا؟
خب وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا باشه، یعنی پرازیت ملاریا در وجود از او باشه، اگر اعراض و علائم داشته باشه، یعنی چرا در بعض سر کشورهای افریقایی میتونه اشخاص معافیت داشته باشه اما پرازیت در وجود خود داشته باشه، وقتی که پشه بیایه از وجود از یا خون بگیره اینا رو وخزه بکنه، اینی پشه ها منتن میشه به پرازیت ملاریا. هرگاه کمی پشه های منتن اشخاص سالم وخزه بکنه، اینا خونه به داخل وجود از اونا انتقال، پرازیت به داخل وجود از او انتقال میده در وقت خون گرفتن، و این پرازیت بعد از یک مرحله که در جیگر از اونا تکامل میکنه دوباره به خون محیطی از او آمده و این اشخاص هم مصاب به ملاریا میشه. باز تکرار میکنم که از اثر گزیدن پشه های منتن با پرازیت ملاریا اشخاص سالم منتن میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، شما خود معرفی کنین. امی موقعیت تانه تغییر بدین، صدایتان درست نمیه. مشنوین صدای ما؟ تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین به بیماری ملاریا نوع مغزی که گفتین خطرناک است، این در چقدر مدت یک فرد از بین میبره و آیا تداوی از چیگونه است؟
ملاریای فالسیفارم را که ما یادآوری کردم، اگر اینا به وقت و زمانش تداوی نشوه، اینا حجرات مختلف عضویت مصاب می سازد، بخصوص حجراتی که در دماغ وجود داره، خود رگهای کوچک خون که به نام عروق شیریه یاد می شود در خون اونا بند شده و مریض به ملاریای دماغی مصاب می شود. تداویش عین ملاریای دیگه هست، اما وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی می شود، این واضح است که به دکتر به وقت و زمانش مراجعه نکرده و وقت زیاد سرش گذشته در خانه، اینا به اختلاطات مختلف ملاریا مواجه می باشد. البته تداوی اختلاطات از او باز مسائل جداگانه است که کدام اختلاطات به بار آورده ملاریای دماغی، که باز باید اختلاطاتش مطابق با مو اختلاطات که به وجود آمده تداوی شود. اما تداوی ملاریایش هم تداوی ملاریاست، اما از اینکه این شخص به حالت کوما می باشه، نمیتونه که ادویه را از طریق فمی بگیره، شکل زرقیش برشان تطبیق میشه در شفاخانه ها.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عزت الله مینپال از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
برادر سلام علیکم، امور رادیو تان صدای شکم کنین. آلو بفرمایید.
داکتر سلام، یا پوشتن ادم.
بفرمایید سوال سانه مطرح کنین.
داکتر سر دادی ملاریا راندوغی پورکه کچنیانی که دیر سکوزاک شده آویتی.
تشکر برادر. دکتر
برادر محترم عزت الله خان، ستا سوال دومره واضح نه و حکم برداشت ما وکړه چې د پغټانو کې که په ماشومانو کې د نارینه و خزینه غټان او ماشومان ټول په دې ناروغۍ باندې اخته کېدای شي. یوازې هغه ماشومان چې تر شپږو میاشتو پورې هغه خپل مور نه معافیت لري، د هغه کسان مصاب کیږي نه، نو د ټول کسان په دې ناروغۍ باندې مصاب کېدای شي، که هغه نارینه یې که خزینه که غټي که ماشومی.
دکتر صاحب خیر، از اینکه از طریق گزیدن پشه مثلا سرایت میکنه، آیا کدام راه دیگه سرایت موجود داره از یک فرد به دیگه فرد؟
راه معمولش امو گزیدن پشه هست، اما راه های دیگه هم موجود داره که واقعاتش نادر است. یکیش از طریق انتقال خون است. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا میباشه، پرازیت ملاریا در خون ازی میباشه، اگه ای خون بته به اشخاص سالم دیگه انتقال خون صورت بگیره، اینا میتونه که ملاریا را به او شخص انتقال بده، کی نمیشم به حساب نادر است. و همچنان مادرای مصاب به ملاریا میتونه از طریق پلاسنتا ملاریا را انتقال بده به طفل خود.
بله.
کی نوش هم نادر است، یعنی واقعاتش خیلی به ندرت دیده میشه در سطح جهان.
بله.
اما شکل معمولش هم است که از طریق گزیدن پشه از اشخاص مصاب به اشخاص سالم سرایت
میکنه. زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما حاجی محمد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. دیک طرف برین که گوشی برین که سرصدا نباشه. بسیار سرصدا است، بفرمایین. من
پوستن ملاریا پا باره کنم.
بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما در دکتر صاحب خداب پوستن رو چه در ملاریا وست در پیروی پیروی تخه پیجن دل سره در که در وست مقصد دیه شکاله تا لیو شکاله تنزو شکاله یاویا کاره یهو پیهی چیزه چه در کشب سره دم او در دیه ملاریا در در باید سره سره کمو پیجن در مریض در علایم در سره کم در ملاریا چه سره پوسته چه در مریض ملاریا ده.
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب بر شما گفتنی های دارن.
گران اورورا د هلمند څخه ډیره مننه. د د پیړیو څخه را په دې خوا پیژندل شوی ناروغي ده. اگر چې په خوا دې ته ملاریا نه ویل، د ته د خراب هوا ناروغي ویل، ځکه چې خلک نه پیژندل دا چې د ملاریا ده او د میاش په واسطه رامنځته کیږي. خو وروسته چې تحقیقات وشو، دوی نړۍ په دې باندې قادر شو چې دا کشف کړي چې دا یو ناروغي ده چې د میاشې د چیچلو په وسیله ناروغ کسانو نه روغ کسانو ته انتقال کیږي. نو دا د ډیر پخوا زمانو نه د ناروغي موجود ده، اوس نوی کشف شوی نه ده. او د چې تاسو څنګه پوهیږئ چې دا ناروغي ده، نو د دې معمولی اعراض ما مخکې وویل تبه ده. کله چې تاسو تبه لرئ او په ملاریایي ساحه کې ژوند کوي، چې هلمند هم یو د ملاریایي ساحو څخه ده، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. او د هغې په څنګ کې خواله ده، لرزه ده، نو دغه معمول اعراض دي. او د ټول بدن د اعضاو درد ده. نو کله چې دغه اعراض ښکاره شي ستاسو وجود کې، نو تاسو کوشش وکړئ چې زر ډاکټر ته مراجعه وکړئ، چې ځکه چې تاسو که ډاکټر ته مراجعه وکړئ، د دې تشخیص او تداوی دواړه وړیا دي.
سلامت باشین دکتر صاحب. شما گفتین پیشتر که از طریق خون اکثرا کمتر انتقال میکنه، یعنی معمول نیست، بیشترش از طریق پشه است. آیا مادرایی که شیر میتن از طریق شیر، مثلا مادر مصاب از طریق شیر امی ملاریا امی بیماری به طفلشان سرایت میکنه؟
سوال خوب. هیچ گاه ملاریا از طریق غذایی که مادر استفاده میکنه و از روی غذا طفلش یا اشخاص دیگه استفاده بکنه، یا آب که استفاده میکنه، یا شیری که میته، انتقال نمیکنه. چرا؟ این پارازیتایی فقط در خون است و از طریق خون انتقال میکنه به پشه ها، و یا اگر انتقال خون مستقیم صورت بگیره به اشخاص دیگه. یگانه رایش امو معمولش از طریق پشه است، و نادرن از طریق پلاسنتا که طفل در رحم مادر میباشه انتقال بکنه، و یایی که از طریق نقل و دم مستقیم از شخص مصاب به اشخاص سالم، که فعلا خون چک میشه پیش ازی. واقعاتش خیلی کمتر است.
زنده باشین دکتر صاحب. محمد ولی از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
ما به دکتر صاحب در کم مریضی را چه یه ورز منی دل وزن کنی که زادا به دنگ در سرابیش دی دادا دیر اتران تو کلم آقو چه درک نوان میجه هم یه خیلی این کلی دیر مطابی چه ما به دکتر صاحب خدا پشتن بیچه ویدیو دفتر سنگ دوار کنم.
ورور تا سوال واضح نشو.
دوباره سوال تانو مطرح کنین. بله مشنایم، سوال تانو دوباره مطرح کنین.
ماور ما لازمه به بدن کلا ریسی گلی فورتکیزه کلا دوستی یه خطا برا فورتکیزه او در سرات منگره دوست داره که حالا بی در جده فارک کم دوا شده.
تشکر برادر دکتر صاحب.
موزی نشد سوال
شما. سوال جان درست مطرح نکرده شما.
قطع قطع می آواز درست نشد
دکتر صاحب. شما گفتین که مثلا از طریق پلاسنتا به طفل انتقال میکنه. اگر یک مادر حامله به ملاریا مبتلا باشن، داروهایی که اینا میگیرن و یا می خود بیماری ملاریا بالای طفل که در بطن از یا از تاثیرات داره؟
خب ما در ملاریا میگیم که مادر و طفل زیر 5 سال اینا بیشتر معروض به خطر ملاریا هستند.
بله.
و یک علتش اینمی است که اگر یک مادر مصاب به ملاریا میشه، اگر به وقت و زمانش تشخیص و تداوی نشه و تداویش مطابق رهنمودای وزارت صحت عامه افغانستان صورت نگیره، اینا میتونه که خطرات را بار بیاره هم به طفل هم به مادرش. اما اگر اینا مطابق رهنمایی دکتر تداوی خود سرانه نبکنن، به دکتر مراجعه بکنن، تداوی میشه، تداویش بدون کدام اعراض است، انشالله هیچ کدام
ضرر نداره،
تداویش ضرر نداره. اما اگر تداوی نمیکنه، به مراتب ضررش بیشتر است، هم تهدید کننده حیات خودش و هم از طفلش است، هر دویش.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حاجی عبدالصمد از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب سوال ده
بفرمایین.
سوال ندار در تاسم نوال سلام تقدیم هم داد لسلام داد که ایچ آی وی وایرس اختا یا غمی آسر و چی او بل رو انسان بیا و چی غمی آسر در انتقال دایسی.
خب این سوال اگرچه ارتباط میگیره به دیپارتمنت ایچ آی وی ما، اما نه، اچ آی وی از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض اچ آی وی به اشخاص سالم انتقال نمیکنه. فقط چند مرض است که از طریق گزیدن پشه انتقال میکنه که یکی ملاریا هست، دیگه سالدانه است که توسط پشه های خاکی انتقال داده میشه. یک نوع مرضی خطرناک دیگه هم از به نام دنگ فیور که خوشبختانه در افغانستان واقعاتش نیست.
تشکر. شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ما از azadiradio.com. دکتر صاحب فقط 4 دقیقه وقت داریم و می رسیم به اخبار ساعت 3. اگر در مورد ازی بگوین که بیماره که مصاب به ملاریا است، آیا کدام رژیم غذایی هم داره که باید او را مراعات کنه؟
خب کدام پریز خاص برای مریضای ملاریا وجود نداره. اینا هر چیزی را که گرفته میتونن به حساب ملاریا کدام مشکل نیست، مریضای ملاریا میتونن که استفاده بکنن. اما از این که این مریضا دلبدی داشته میباشن و دوای از این تحملش چی است، مریضا میتونن که دوا را به شکم گرسنه یا شکم خالی نگیرن، پیش از او از شیر استفاده بکنن یا غذاهای دیگه نرمتر، چرا میتونه که سمو سیستم هضمی از اینا مصاب باشد در جریان چی. اما کدام پرهیز خاصه که مثل امراض فشار خون و امراض قلبی داره یا مرض شکر داره، کدام پریز خاص نیست، میتونن از هر نوع غذا استفاده
بکنن.
یعنی کدام
نوع غذا یا تشدید کننده بیماری نیست؟
نه خیر، میتونن مریضای ما از هر نوع غذا استفاده بکنن.
ببخشید دکتر صاحب، بیشتر در کدام سنین فرد مبتلا به بیماری میشه؟
ما قبلا در جواب برادر ما هم که از ولایت هلمند گفته بودند در پشتو وضاحت دادم تا یک اندازه. ملاریا تمام گروپ های سینی و جنسی را مصاب ساخته میتونه، یعنی آقایا و خانم ها و کلانسالا و اطفال. فقط اطفال زیر سن 6 سال تا 1 سال اینا معافیت قسمی از والدین خود داشته می باشند. وقتی که از مادر پیدا میشه، اینا یک معافیت از مادر داشته می باشند. و همچنان در قسمتایی که ملاریا به شکل ثابت می باشه، استیبل می باشه، مثل افریقا استیبل، هدف مازی است که در تمام موسمهای سال ملاریا وجود دارد. در افغانستان در یک موسم سال ملاریا هست، در یک زمستان نیست، اما در افریقا در تمام موسمهای سال ملاریا وجود دارد. بنان اونو مردم ها یک معافیت موقتی یا قسمی نزدشان ایجاد شده، با وجود از که پشه ملاریا اونا را وغزه میکنه، فرازی داخل خونشان میباشه، اما به ملاریا مصاب نمیشن که اعراض و علائم ملاریا نزدشان ظاهر شود.
دکتر صاحب گفته میشه که ملاریا البته در جایی که بیشتر جای کثافات است و آبای جوی گنده است در اوجه بیشتری پشا میباشه، آیا این مسئله حقیقت داره؟
در قسمت پشه های سالدانه کاملا صدق میکنه، جایی که رطوبت است کثافات است پشه های سالدانه در اونجا زیادتر است، اما تولید مثل پشه های ملاریا در آبهای استاده است، در ساحاتی که آبهای استاده زیاد است، چرا اینا در آب تخم گذاری کرده و تولید مثل میکنن، بنان در بخش ملاریا صدق نمیکنه، این در جاهایی است که اونجا آبهای استاده است، اما در مجموع این یک مرض طبقه غریب است، چرا در ساحاتی که مردم دسترسی به امکانات زندگی ندارن، برق ندارن، از وسایل برقی مثل بادپکه و کندیشن استفاده نمی کنن، حتما اینا در بیروی از خانه استراحت می کنن و پشه ها می تانن با آسانی اینا رو وغزه بکنن و مصاب بیمرض شن، اما رشدشان در آبهای استاده است.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم دکتر صاحب باز هم با ما هستن و در موردی که چگونه از مبتلا شدن به بیماری ملاریا پیشگیری کنیم صحبت میکنه. حالا رسیدیم به ساعت 3. ویدا برکی در استودیو با ما هست و خبرهای افغانستان پیشکش میکنه.